پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختبری السلام علیکم په دې خپرونه کې مو وړاندې ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستو لپاره د نومان وزیرانو له معرفي خبرو خو د ولسی جرګې استازي وایي که چېرته ټول وزیران د اعتماد رای د اخیستو لپاره معرفي کیږي صندوق ورتشتو حکومت ټول وزیران نه دي معرفي کړي څرنګه بشي تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي د مهمو خبرونو سرخطه پام وکړئ ټاکل شوی چې سبا د شمیر وزارتونو لپاره کاندیدان د افغانستان ولسی جرګې ته د باور رای راخستلو لپاره ورپېژندل سي کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي او د اوکراین پوځ وایي 15 عسکر یې په روسي د ختیځ کې د روسي د بیلتون غوښتونکو وسوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي پوره خبرونه ټاکل شوی چې سبا د شمیر وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره ور وپیژندل سي د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد دین نن ازادي راډیو ته ویلي چې کاندیدان یو اونۍ وخت لري چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته توضیح کړي د افغانستان اطلاعات او فرهنګ او بهرنیو چارو وزارتونو لپاره کاندیدان نه دي ټاکل شوی خو جمهوری ریاست د اطلاعات او فرهنګ او د بهرنیو چارو وزارتونو لپاره د چاپ انتخاب خبري هم نه دي کړې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې د معرف وزارت ته د مناسب کاندید پیدا کول لپاره کار کوي وروسته په دې اړه خبرونه کې رپورت لرو د رپورټونو پر اساس د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې 15 ملکي وګړي وژل شوي د کاپیسا د والي ویاند قیس قادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې درې ماشومان او دوه میرمنې وژل شوي دي بمبار د حکومتي ځواکونو له لورې په نجراب ولسوالۍ کې په درې افغانیا سیمه کې شوی دی
نیروهای دولتی اولی ساعت 11 لیل دی بر 3/96 در سایز در افغانه اولسای نجراب عملیات نموده بودند که در نتیجه تعداد از اعضای فامیل مولا مالک کشته شدند و یه عملیات هم بخاطر گرفتاری مولا مالک
پادری وویل چې وژل شوي که په وژل شوو کسانو کې یو د ځایي طالب مشر مولوي مالک د کورنۍ غړی دی د کاپیسا د والي ویاند ویل چې د مولوي مالک ورور محمد بلال په دې حمله کې وژل شوی دی وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې آذربایجان د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي عسکر استوي اوسمهال ټول څلور نوې آذربایجاني عسكر د غوښتنې تر ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دي د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره لکتنی ورسته په ګډه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور عسكر واستوي د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د آذربایجان د پوځي ونډې ستاینه وکړه وی ویل
We are grateful for your continued
د وای مو په افغانستان کې د وڅ ملاتړ ماموریت سره ستاسو د دوامدار ملاتړ مننه کوو چې تاسو د سرتیرو ترانزیت او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د تمویل په برخو کې کوي
د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته ناتو خپل غړو او متحدانو غوښتنه کړې چې د وڅ ملاتړ ماموریت ته نور سرتیری ورکړي په خیبر پښتونخوا کې نن په درنه چاودنه کې د ایالتي پولیسو مرستیال اشرف نور او د هغه یو ساتونکو ووژل شو اشرف نور د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مرستیالي سربیره د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم کوله په چاودنه کې شپږتنه زخمیان شوي دي د پیشي وایني شاهد د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال ته وویل
اشرف نور صاحب دفتر ته روان وو چې ځانمرګي برید پرې وشو لومړی خبرونه دا دي چې ځانمرګي برید کوونکي په موټر سایکل سور وو دا غده بدن ټوټې هم ترلاسه شوې دي د بمونو شنډولو ځواک غړي هم د پیښې پر ځای موجود دي اشرف نور چې اډیشنل آی جی هډ کوارټر وو هغه ملډه او نور شپږ پولیس اهلکار جوړول دي
د حملې مسولیت چانه دی اخیسته راپورونه وايي پاکستانی چارواکو د محکمې په حکم پیژندل سوی افراطي مشر حافظ سعید چې امریکای د نیولو هڅه کوي له نظربند خوشی کړی دی د حافظ سعید سختری زړه په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی شهر کې په خونړیو بریدونو کې چې یو سلو شپږ شپېته کسان پکې ووژل شو په لاس درلودلو تورنه ده حافظ سعید چې د امریکا د عدلي وزارت د تروریستان او پولیس کې شامل کړی نن سهار په کور کې له نظربند خوشی سوی دی د حافظ سعید ویاند یحیی مجاهد دا خبر تایید کړی دی په پاکستان کې یالتي حکومت له محکمې غوښتنه کړې وه چې حافظ سعید دوی نورې میاشتې هم په نظربند کې پاتې سي، خو محکمې دا غوښتنه رد کړه. د ایران حکومت وایي چې د هغه هیواد ښځینه وزن پورته کوونکو ته به په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د ایران د وزن پورته کولو د فدراسیون مشر علي مرادی پرون ویلي چې د ښځینه وزن پورته کوونکو کمیټه یې جوړه کړې ده، او ایران په دې برخه کې د بااستعداده ورزشکارانو د استعدادونو ودې ته متحد دی. ایران په نړۍ کې د وزن پورته کولو د سپورت مخکښ هیواد دی. د هغه هیواد د وزن پورته کوونکو په وروستیو له لوري په وروستیو کلونو کې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې د سرو زرو او اووه مډالونه ګټل شوي دي. او د اوکراین پوځ وایي چې 15 عسکر یې وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. د اوکراین د پوځ په وینا د عسکر په ختیځ کې د روسیې له پلویانو بیلتون غوښتونکو سره په نښتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د اوکراین پوځ په خبر پاڼه کې چې نن خبره سو ویلي چې عسکر پرون کریمسک کلي ته نږدې په وسلوالو نښتو کې چې 8 ساعته یې دوام کړی دی ووژل شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. حکومت غواړي نومان وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره سبا معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال ټینګار کوي چې ټول وزیران باید معرفي شي.
وزیر د خارجي او وزیر د معرفت پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي د ادبیان د په حکومت باندې راکومت.
ولسمشر اشرف غنی د امانتم د قومندانۍ له ادرسه د لیکل شوی مکتوب د څېړنې امر کړی. په دې لیک کې ویل شوی چې د قومي تفرقې د اچولو هڅه شوې. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د سوریې د اپوزیسیون ډلې راتلونکې اونۍ په جنوا کې د سولې خبرو ته یو کاندید معرفي کړی. تاکل شوی ده چې سبا یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه نوماند وزیران به د یوې اونۍ په اوږدو کې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي، خو تر دې دمه د اطلاعاتو فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د افغانستان جمهوري ریاست د اطلاعاتو فرهنګ او بهرنیو چارو د وزیرانو د معرفي په تړاو څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې د پوهنې وزارت لپاره د نوي نوماند معرفي کېدو په اړه کار روان دی. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبې په ورځ یو شمېر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کینږدي. ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نوره د سرپرستۍ لړۍ ختم کړي.
د شنبې ورځ اجنډا صرف د سرپرست وزیرانو لپاره لرو، نور ټول راځي. یو وزیر د خارجي او وزیر د معرفت پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي د ادبیان د په حکومت باندې راکومت. د ولسي جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده دوی باید د مجلس یا دغه روابط د حکومت او مقرنه قوې ترمنځ دي دا خشدار نه کی، او که دوی غواړي چې ښه درست ثابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
ټاکل شوی ده چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، مجیب الرحمن کریمی د کار او ټولنیزو چارو، او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومان وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو په تړاو سو ونویل، خو ټینګار وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومان وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شو ده
د لوړ زده کړو وزارت لپاره نوماند وزیر معرفي شوې ده. معرف وزارت باندې کار روان ده. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغه جملې وهم په معرف وزارت کې د نصاب بحث ده او یو شمیر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی ده او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږي نوماند وزیران معرفي کوي.
دولت د امور پارلماني در هماهنګي با پارلمان افغانستان نامزد وزیر معرفي خواهد کرد.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران له 20% د کمی پرختی بودیجې د مصرف له امله استیزا او له دې ډلې لوو وزیرانو د باور رای واخیسته. خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو وزارتونه د سرپرستانو له خوا اداره کیږي. اخوا بیا یو شمیر افغان کارپوهان د نویو نوماند وزیرانو پر بې پرېتوب ټینګار کوي او وایي چې دغه کسان باید د سهم پر بنسټ اړوند وزارتونو ته معرفي نشي. د چارو کارپو او د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فیض الله جلال وایي چې د حکومت مشران باید هغو کسانو ته مراجعه وکړي چې وړتیا لري، نه دا چې نوي نوماند وزیران له خپلو ټیمونو څخه غوره کړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې ده چې د عامه نظم د قمندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب په اړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوې ادا له مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی او ولسمشر اشرف غنی ویلي دي له ټولو هغو کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغې لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قمندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلی دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
په یاده غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیزه څېړنه وکړي او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانه لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنۍ چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د عامه نظم د قمندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژند مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنۍ چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپ دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. البته یې یادونه وکم، نن تر له دو تر دریو بجو پوری د ولایت په ولایت پروگرام لرو. په دې پروگرام کې د میدان وردګ پاړه باندې خبرې لرو او بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه واخلي، د خبرونه لمیلمنو پښتنې وکړي او د میدان وردګ د ولایت په ارتباط، د بیا رغونې په ارتباط او همدارس د امنیت پاړه تاسو د ازادي رادیو د ټلیفون لاري له نورو اوریدونکو سره د رادیو خپل نظر شریکي او پښتنې لمیلمنو وکړي. اوس په نړیواله موضوع را واخلو. د سوریه د اپوزیسیون ډلې هغه موافقه اعلان کړه چې لمخې په جنوا کې د سولې خبرو ته خپل متحد هیئت استوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه د شپږکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې شوې دي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړې ده. سالی صاحب، دا هیئت به کله روان شي؟
بلې شبر صاحب، مننه. د سوریه د اپوزیسیون ډلې دغه اعلان نن سهار وکړ. دا اعلان د سعودي عربستان په نوښت د هغې غونډې په دویمه ورځ وسو چې په ریاض کې جوړه شوې وه. د ریاض په غونډه کې د اپوزیسیون شاوخوا 1340 استازو مخکې تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره مخامخ خبري وکړي برخه اخیستې وه. په پام کې ده د سوریه په باب د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مذاکرې په جنیوا کې راتلونکي اونۍ وسی. د سوریه د کورنۍ جګړې د پایته رسولو لپاره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مخکنی خبري له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. له 2011 کال راهیسې په دې جګړه کې تر 313,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي. د جنیوا په خبرو کې د برخه اخیستو اعلان د سوریه د اپوزیسیون غړي میرمن بسما قزمانی وکړه. هغه وویل د سوریه د لانجې په اړه به نور خبرې نن جمعه وسی څو د اپوزیسیون د استازو نمونه او شمیر نهایي سي. په دغو خبرو کې به د مذاکرو عالی کمیټې لپاره 50 کسان وټاکل سي چې نن به د هیئت تشکیل نهایي کړي.
بله سالی صاحب، دا معلومه شوې ده چې په دې هیئت کې څوک څوک شامل دي؟
بله شبر صاحب، د سوریه د اپوزیسیون ډلې مختلفې دي چې اوس هڅه کوي یو متحد هیئت د جنیوا خبرو ته ولیږي. البته کله ناکله د اپوزیسیون په ډلو کې هم د ننه د ځینو اختلافاتو خبرې سوي دي. د سوریه د اپوزیسیون پر ډلو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي څو له خپلو ځینو ډېرو شدیدو غوښتنو څخه تیر سي. له اپوزیسیون ډلو دا غوښتنه وروسته له هغې سوي چې د سوریه رژیم د روسیې په ملاتړ په پوځي ډګر کې ځینې بریاوې ترلاسه کړي او ویل کېږي د مسالې د سوریه د رژیم دریځ قوي کړی دی. د اپوزیسیون ویان احمد رمضان رویټرز اژانس ته ویلي د سوریه اپوزیسیون دا پیغام ورکړ چې تیار دی په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره جدي او مستقیمو خبرو تکشینی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو منځګړی سټیفن دی میستورا چې د جنیوا د خبرو د نوي پړاو لپاره چمتووالی نیسي په پام کې لري نن جمعه مسکو ته سفر وکړي چې هلته د سوریه پر وضعیت له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. لویدیز او عرب هیوادونو له څو کلو راهیسې د اپوزیسیون د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد له واک څخه لري سي. خو له کله چې روسیه د اسد د حکومت ملاتړ د سوریه په جګړه کې برخه واخیسته، دا ډیره واضح شوی چې د اسد مخالفان د جنگ په ډګر کې د بریا پر لوري نه دی روان.
مننه سالی محمد سالی، و چې د سوریه د اپوزیسیون د ډلو د موافقه په اعلان له تاسو سره معلومات شریکول. بل لورته روانه اونۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د سوریه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو ښه چانس برابر شوی دی. خو پوتین دا خبره وکړه چې د دې لانجې د سولې حواري لپاره د سوریه د حکومت په ګډون چکم لوري په دې قضیه کې شکیل دي، د هغه ټولو جوړجاړي ته اړتیا شته. پوتین دا خبرې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي شار کې د یوې غونډې په پیل کې وکړې. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ روسیا او ایران د سوریه په څباندې شپږکلنې جګړې کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. ترکیه او متحد ایالاتونه بیا د یو شمېر یاغي ډلو حمایت کوي چې له واکه د بشار الاسد د لرې کېدو هڅه کوي. مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د ناتو عمومي منشي او د اذربایجان ولسمشر د ناګورنو کرباخ په اړه پرون خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي د ناګورنو کرباخ سیمې وضعیت د اندېښنې وړ وباله، خو ویل چې د اذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ خبرو د دې سیمې د کړکېچ احتمالي حل ته هیلمن کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف د اذربایجان د جلاسوي سیمې ناګورنو کرباخ د کړکېچ په اړه په بروکسل کې خبرې وکړې. په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې تر خبرو وروسته ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې دا جګړه د یو شمېر لویدیځو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده او له دواړو لورې یې وغوښتل چې حالات دې نور نه کړکېچنوي. له ستولتنبرګ سره یو ځای الیف وویل چې د ناګورنو کاراباخ سیمې وضعیت له بده مرغه نه بدلېږي او پر ارمنستان یې تور پورې کړ چې غواړي حالات همداسې دوام وکړي. د ارمنستان په ملاتړ جلا غوښتونکي د ارمنانو اکثریت ناګورنو کاراباخ سیمه تر خپل کنټرول لاندې لري چې د 1990 لسیزې پر مهال ونیوه. په دې جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد کېدونکي ډیپلوماټیکو هلې ځلو دومره نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په منځګړیتوب نړیوالو د مینسک ډلې په نوم د شکیلو لورو ترمنځ مذاکرات جوړ کړل او پکښې روسیې، فرانسې او امریکا هم ګډون کړی و، خو دا مذاکرات بریالي نه شول. د ستولتنبرګ او الیف تر خبرو درې ورځې مخکې د ناګورنو کاراباخ نظامي چارواکو ویلي و چې د دواړو سیمو ترمنځ پر پله په بمي چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. ستولتنبرګ ویل د الیف او ارمنستان د ولسمشر سرش سارکیسیان ترمنځ نوي مذاکراتو هیله من کړی دی. الیف او سارکیسیان تیره میاشت په جنیف کې خبرې وکړې. الیف په سیمه کې د ارمنستان پالیسي نژادیف تصفیه بولي. ستولتنبرګ دا هم ویل چې الیف په وروسته د ناټو غړي هیوادونو له چارواکو سره وویني. ټاکل شوی د سارکیسیان او الیف دواړه په بلجیم کې د جمعې په ورځ د لویدیځ مشارکت سرمشریزې پر مهال د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره وویني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
د تحقیقي ژورنالیزم غیر انتفاعي شبکې په افغانستان کې د هوایي جګړې د پراخېدو په اړه یو مطلب لیکلی دی. د دغه تحلیلي مطلب عنوان دی: امریکا په داسې حال کې چې هوایي جنگ پراخوي اخوا رونتیا کموي. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې سکال د لومړي ځل لپاره دا شبکه نه ده توانېدلې څو په افغانستان کې د هوایي حملو په اړه د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریته میاشتنی معلومات ترلاسه کړي. د مقالې په دوام راغلي د اکتوبر میاشتې د معلوماتو د نشتوالي په صورت کې د تحقیقي ژورنالیزم شبکه په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو هوایي حملو په اړه بې خبره پاتې ده. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې د هوایي حملو په اړه د میاشتنیو معلوماتو د ترلاسه کولو بهیر د 2016 کال له سپتمبر میاشتې پیل کړی و. د بیرو ویلي هیله یې درلوده چې د امریکا د پوځ لخوا د معلوماتو شریکول به د روڼتیا پخوا یو ګام اخیستل وي، خو اوس نه ده معلومه چې د هوایي حملو په اړه معلومات ولې درول شوي دي. د امریکایي پوځیانو لخوا د هوایي حملو په اړه د معلوماتو نه ورکړه په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول شوی چې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې تر ناوخته په هلمند کې 15 کارنده هوایي حملې شوي دي. ملټری ډاټ کام امریکایي خبرونې لیکلي د امریکا د خاصو ځواکونو مارین د جګړو په یاد ځای کې د افغانستان او عراق د جګړو د پیل تاریخونه حق شوي. خبرونه لیکلي د ورجینیا پارلینټن کې د افغانستان او عراق د جګړو نمونه په داسې حال کې لیکل شوی چې دا جګړې لا ختم نه دي. رسم دا دی چې د امریکایي پوځیانو د ټولو جګړو د پایل او پای نیټې او نمونه باید په دې ځای کې ولیکل شي. ملټری خبرونه لیکلي د افغانستان جګړه په 2003 او د عراق جګړه په 2003 کال کې پیل شوې وه او پارلینټن کې همدا دوه کلمې لیکل شوې. خبرونه د امریکا د خاصو ځواکونو قماندان جنرال رابرټ نیلر په حواله ویلي هیڅ پروا نه کوي، اورز به دا دوه جګړې هم ختم شي. هغه ویل کله چې د افغانستان او عراق جګړې ختم شي بیا به د جګړو په یاد ځای کې د پیل ترڅنګ پای هم ولیکل شي. دارلینګټن د جګړو د یاد ځای په جوړولو کې د کارلیلی ګروپ څخه باندې 15 میلیونه ډالر مرسته کړي. د دې ګروپ مشر ډیوډ رابینسټن چې پلاری د امریکا د ځنګړیو ځواکونو غړی و وویل نن موږ یوازې د دوو جګړو نمونه لیکو، خو هغه څه چې مهمه دي او ټول امریکایان پرې ویاړي د سرتیرو میړانه او سرښندنه ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د حقیقت څه دی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د خصوصي پانتونونو پر ستونزو د خصوصي پانتونونو له عمومي رئیس کاموال سره شخېدلې او دی وایي
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پانتونونه خصوصي پانتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پانتون، پاندیډول، د اکسفورډ پانتون، د ټولو خصوصي پانتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که داغی میار پاگا پس شلم ایسه دیرشم حساب نه هم مگه مخکلار شو دا بزمونگه یو لوی لسته دارنه پا افغانستان که چکل خصوصی پوانتون ایجاد شل دا دا وقت یو غختن و باید ایجاد شویوه ولی دا چه پا داغ کچا و پا داغ تعداد بان ایجاد شوی دی فکر کوم دا پا دیر لگ وقت که دیر زیاد پوانتون ایجاد شل
په دې اړه تفصیل وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې به واورئ چې د خصوصي پوهنتونونو عمومي رئیس د ستونزو په اړه څه وایي چې په خصوصي پوهنتونونو کې مشکلات څه دي او د دغو پوهنتونونو ځانګړتیاوې څه دي او ګټې یې څه دي چې افغانانو ته رسیږي. په روانه خپرونه کې د کور کلی پروګرام هم لرو. په دې اړه به هم وړاندې نور معلومات درکړو چې په دې پروګرام کې مو کوم موضوعات راخیستي دي. خو اوس به د هنري او تاریخي آثارو په اړه له عصمت سروانه واورو.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یوه چیلنج بدل شوي دي. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی دغه راز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو موسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا انون من نومیږي لابراتواري معاینه وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د ودونو کوم محفلونه چې په هوټلونو کې په افغانستان کې ډیر کله خلک شکایت ترې کوي چې سندری پکې لوړې دي او د موسیقي ژغ زیات لوړ دی. دا جالبه موضوع ده. په دې اړه د کور کلی په پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ. دا پروګرام وړاندې په دې خپرونه کې خپرو او لکه څرنګه چې مې له تاسو سره مخکې ژمنه وکړه د حقیقت سره پروګرام هم لرو. په دې 19 پروګرام کې د افغانستان د پوهنتونونو د شخصي پوهنتونونو پر ستونزو د شخصي پوهنتونونو له عمومي رئیس سره شخېدلی و. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې سره واورو.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
د ازادي راډیو ته ډېر احترام کوم او زما ارزار زیات تمن کوم او دا شاید څه دا څه سره چې څه شاید ورته د دې شاته دا څه دا ټول پدربونه چې دې دای خلکو باندې کړی دي چاپ کټایي کې دي چاپ باندې څه پکې کې ټول سره کو نه باندې اورنګو ماشومان موټر واله رپ خاطر اوس دا شروالي دې متوجي شي را دې چې دا صاحب یو ګوري دا ټول موټر چې دې لاره پیږي دا 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 پایدارونه دي آزاد کی چې داخله کړې پایدار ومن کیږي دا پایدارونه چې بس کوي چاپ کټاري کې اوبې ته خور راغله دا فرمان کې څه خاني دي سړک باندې نو باندې کړې خو دا خاطر چې شروالي ودې دې ودې او تر اوسه حرکت کوي راځي دا سړک څه څه شي وګوره نقلې شاد زامن څه کوي وګوره دا ټول دا څه وګوره دا خلک پایدارونه باندې کړی دي.
هلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیلی تم در خبری کم دا جمعې په مبارک ورځ د پکتیا ولایت دا پنځه ولسوالیو د دولسم ټولګیو زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه د خوجهالدین منګل په مالی لګښت دا تمکنی ولسوالۍ د ځوانانو اتحادیې رئیس استاد سیدالله دانش او زموږ جلسې ورسره خونکو په ګډه واخیستله. په دې ازموینه کې څلور سوه شل تنو زده کوونکو ګډون کړی و.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
په هوټلونو کې په ودونو کې ډیر کله خلک وایي چې د سندرو او موسیقي ژغ لوړ دی. همداسې دی د کور کلی په پروګرام کې په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدلی شئ. د حقیقت سره اونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو پر ستونزو او ګټو د خصوصي پوهنتونونو له عمومي رئیس سره شکېدلی یو. مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه وړاندې کړو، لنډ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کړي.
په کاپیسا کې چارواکي وایي چې د نجراب ولسوالۍ په دره افغانیه سیمه کې په بمبار کې چې حکومتي ځواکونو کړی دی، د سیمه ایزو طالبانو د مشر مولوي مالک ورور محمد بلال وژل شوی دی. په کاپیسا کې د والی ویان قیس قادری نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بمباري حکومتي ځواکونو کړی ده او پنځه ملکي وګړي پکې وژل شوی دي. سبا د یو شمیر وزارتونو لپاره کاندیدان د افغانستان ولسی جرګې ته ورواستول سي ترڅو د باور رای واخلي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدین نازادي راډیو ته ویلي چې کاندیدان به یو اونۍ وخت لري چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته توضیح کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او پوهنې وزارتونو لپاره څوک ندي ورمعرفي شوي. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي عسكر استوي. اوس مهال څلور نوي آذربایجاني عسكر په افغانستان کې خدمت کوي. د ناټو عمومي منشي د آذربایجان د حکومت د پریکړې ستاینه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې نن په درنه چاودنه کې د هغه ایالت د پولیسو مرستیال اشرف نور او د هغه ساتونکو ووژل شو. په دغه حمله کې نن شپږ تنه زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او راپور نه وایي چې پاکستانی چارواکو د محکمې په حکم پیژندل شوی افراطي مشر حافظ سعید چې امریکایي د نیولو هڅه کوي له نظر بنده خوشي کړی دی. د حافظ سعید سخت دریځ ډله په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړیو حملو کې چې یو سل شپږ شپږ تنه پکې ووژل شو په لاس درلودو تورن ده.
نن له دوو تر دریو بجو د ولایت په ولایت پروګرام کې د میدان وردګ په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992235540 او بل شمیره د 0992255 د پروګرام په وخت هم دا شمیرې تاسو ته معرفي کوو. خو وړاندې حقیقت څه دی؟ پروګرام لرو مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې د خصوصي پوهنتونونو پر ستونزو تاسو خبر کړو او د عمومي د خصوصي پوهنتونونو له عمومي رئیس سره په دې ارتباط شخېدلی یو. تر دې پروګرام مخکې د کور کلی اونیس پروګرام لرو.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې عمرې کله د هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازاب شوی است.
د یو د څه کار تر راغې چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه وبای تر غلې. خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې ناس مو واده په دریم پور کې په دی اول پور کې زه تکلیف نه
ډوډۍ څو بجې درکړي؟
زیاتره ودونه وسولسنه لپاره عذاب ګرځېدل. د شي ودونو کې هتا مالدل شي په 12 بجې، په 12 نیمه بجې، په 1 بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي. دا د میلمنو سره یو بل ثابت.
نن په همدې اکل غږیږو، ملتیا مو وکړي.
خو
قدر من اوردن کو خای تاسو هم در سره منی چې د خوخی هم خدای مکر دی غم مراسم وی د ربلل شو کسانو او خواو شو گاونډیانو په عذابول مناسب کار نه دی. په دې وروسته کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او میلمنو ته ناوخته ډوډۍ ورکول غوښتل دي چې ګڼ شمېر کسان په تکلیف کړي دي. نو ځکه شکایت ورنه کوي. دوی وایي چې داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې له ورتګ نه انکار نشي کوي، خو کله چې ورشي نارینه میرمنې او ماشومان دومره په تنګ شي چې په ورتګ یې پیمانه کړي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې موسیقی غوګونو ته نوازش ورکوي، خو نن سبا په هوټلونو کې په لوړ غږ موسیقي د خلکو لپاره ګوش نواز نه بلکې ګوش خراش دی.
دا چې په هوټل کې ډېر لوړ ساز وي د ګوش نواز په ځای ورته ګوش خراش وایم، هغه خلک چې څوک را سره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز ګوش نواز نه دی، ګوش خراش دی، او واقعاً ګوش خراش دی. او دا ډېر بد اثر کوي. زه کوشش کوم چې تر هغه حد پورې واده ته ولاړ نشم څو چې د یو چا د خفګان موضوع نه وي، چې په دې ونه ویریږم چې دا مې دوست دی، ملګری مې دی، خپلوان مې دی، دا به رانه خفه شي. نو په دې اساس زه ودونو ته ډېر لږ ځم، او چې ځم د سازونو نه ډېر زیات ځورېږم. کله کله خوشبختانه داسې پېښي چې په ودونو کې د ځینو کسانو د پاره یو ځانګړی ځای ټاکلی وي چې هلته ساز نه وي. زه کوشش کوم چې بیا
په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره ګډون کوونکي دې ته مجبوره کوي چې یو ګوښه او لرې ځای ځانته پیدا کړي، ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشي اوریدلی. استاد نورالله کوثر وایي چې دی هم د همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نه ځي.
دا رښتیا هم چې دا ودونو هغه پخوانی خوند دغه نوي جاز او موزیک او دا بی ترتیبي او داسې د خلکو وخت ضایع کوي، او په داسې یو لوړ لاسپیکر سره دا وخت نه ضبط کوونکی ده د هر وګړي لپاره. یعنی ما څوک نه دلدلې چې له هغې نه خوند واخلي غیر له مغه د خپله د واده خلک چې هغه د مجبوره دي له شرم هم ګډېږي، او نور هر څوک چې ګورو څوک په پارکینګ کې څوک په مسجد کې ناست. یعنی هغه د واده په سالون کې څوک نه، فقط د تفریح په سالون کې او پارک کې ګرځي.
ځینې هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې اوسیږي هغوی هم د موسیقي لوړ غږ دې ته مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای په کرایه ونیسي. بیا هم استاد کوثر،
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته دوه بجو د شپې په یوې بجې د شپې پورې هغه په ډېر لوړ اواز سره لاؤډ سپیکر نه لګولې دي او جازونه او ایکو یې لګولې ده، ډېر خلک په تکلیفېږي، هغه ګاونډیان په تکلیفېږي. یعنی یو کس کور خرڅوم ورته ویل ولې دا خو ډېره ښه موقعیت ده، تیمنی کې د کور ده او خرڅه وایي، د کور تر څنګه مې وایي، دیول شریک مې د کور وایي، هوټل ده، ژوند نه پاتې کړي، نه خوب لرو، نه آرامي لرو، نه ماشومان. نو ځکه په نیمه بیه خرڅون څوک وایي اخلي نه، او غیر خپل کور پرېښی ده او ډېر یو بې نقشې ساحه ته یا غیر پلاني ساحې ته کرانشین ده، او د حال دا چې دی د ښار په ښه منطقه کې تیمنی ښه قیمتي منطقه ده، هلته کور لري، کور خپل پرېښی ده، او په بل کور کې دی په ګاونډیتوب او په همسایګي سره ژوند کوي.
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي، د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سعیدی علت د ځینو سندرغاړو په سندرو کې نه مهارت ګڼي.
زه له دې بده خاطره په دې لرم، زه ته هغه د عمرې نه راغلی یم. معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بېرته راشي، نو هماغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه له موره زیږېدلی یم، پاک یم. د یو داسې چا کاټ راته راغی چې هر څومره فکر مې وکړو چاره مې تېنه و باید ورغلی وي، خو صادقانه یې درته وایم چې زه په اول پوړ کې ناستم، واده په دریم پوړ کې و، په دې اول پوړ کې هم زه په تکلیف وم. اوس خو په دې وطن کې فنکاران ورته وایي یا سندرغاړي ورته وایي له شمېره زیات دي، او ډېر داسې وي چې هغه هنر نه لري، خو هغه د خپل هغه د آواز آیت د موسیقۍ په جګ آواز کې پټي، او خلک هم په شکل د اشکالو یا څوک په خوند اخلي. اکثرا که تاسو ګورئ خوند به تیار کسان اخلي چې هغه ډیر کشرخیل وي په جګ شکل، او په هغه عمر جګو لاسپیکرونو موسیقۍ اوریدل دا په خپل په صحیح لحاظ نقص لري، ځکه دا په رواني لحاظ هم چې تاسو کله مطالعه کوئ دغه سی آوازونه چې دي دا د سړي په ذهن کې حکیږي، تر یوې اونۍ تاسو دغه سی بد آوازونه د خپل ذهن نه شیستئ، نه په خوب کې نه په ویښه، ځکه ذهن تاسو نه آرام کوي.
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي، میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي. ډیری کسان رسمي دندې لري، ماشومان هم ښوونځي ته ځي. دوی ته یو بل مشکل دا وي چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې له خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې اکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي،
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلای چې هغه د ټولنې سازگار نه بلکې له غوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځنی کسب و کار سره، سبا ورځ رسمیات سره، مثلا که د شپې له خوا واده وي نو اکثرا په 2 بجو یا 1 بجه ډوډۍ راوړي، تر هغه وخت سخته دومره په دې اوازونو کې او ترنګ او ترون کې و زوروي وی کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي نه غوګونه او نه د سترګو دید هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري داسې یو غیر نورمال حالت کې وي ځکه کوم اواز چې هلته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ اواز ده که تاسو کله فکر کړی وي حتی هغه د هوټل هغه شیشیل د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله شي وي نو دا د انسان وجود ذهن فکر سترګې د غوږونو پردې دا خو م یو حد اندازه آواز تحمل لري له هغې پورته خو تحمل نه لري سمه د قیامت د ورځې یوه منظره یې جوړه کړې وي دا د سبا ورځې رسمیاتو ته روزمره ژوند ته د سهار برنامې ته د سهار لمانځه ته او لغین اوروست مطالعه و وظیفه تا دا اصلا یو مناسب کار نده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپل خبر کې ویل واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر دولسو یا هم یوې بجې لوړه موسیقي واوري بیا له هغه وروسته ډوډۍ خوري ځکه که مخکې له هوټل څخه ووځي هغوی چې دوی بللي خفه کیږي. څیړنوال نبی صلاحی وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتیږي کله خو د بیرته تګ لپاره موټر هم نشي پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسولسنه د پاره عذاب ګرځیدلی خبره دا ده چې د هر څه د پاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخت پورې چې خلک ډوډۍ خوري د شي ودونو کې هتا مال دل شي په 12 بجې په 12 نیمې بجې په یو بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي. دا د ملمنو سره یو بې انصافي ده. یو دا چې د ملمنه تاسو هر غمل نیولي ملمنو ته په خپل وخت باید ډوډۍ ورکړي. په دغه شي وخت کې ماشومان کوچنیان ویدي او بلې خوا چې بلا کله خلک چې لوادنه رخصت وي زیاتره وسیله نه لري. امنیتي مسایل د ملمنو مشکلات په پام کې ونیسي. ملمنو ته وختي په خپل وخت ډوډۍ ورکړي او د خپل وس مطابق سالته کوچنیان وي بیدار وي او بیرته د ملمنو په تکې د هغوی د وسیلې د نه وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي. په دې معنا که هغه وختي رخصت شي نو په ارزانه سره کولی شي کرایي موټر پیدا کړي.
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي. وایي سره له دې چې ډوډۍ ناوخته ورکوي خوند هم پکې نه وي. په دې اکله هم د دوه تنو خبرې اورو.
دا غوکه یعنی د بی خوان دا مثال معلومه غوکه نه ده. حکومت په دې باندې غور نه کوي. د دې مخه شانی ولې چې پلټنه کړي.
بسم الله قدم را اخلا شایستنا بکی مو باش سنینا بکی خلا دم
وازه ته چې موږ اکثرات زو نو دغه د موږ د تر رامنم اکثرات دلته ناس دي ټول اوري خبرې نو موږ چې لاړ شو اکثرات وټرو کې جوړې نه دي خله خوند خرابوي درته چې خوري.
قدرمن دوستانو په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا و چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي. د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي. موږ دا موضوع د کابل ښاروالۍ د فرهنګي ریاست له رئیس انجینر راهیلې کوستانی سره شریکه کړه. نوموړي وایي
یو ځل موږ د هوټلونو له مسؤلینو سره خبرې کړې وې چې موسیقي ډېر په لوړ غږ وي. هغوی ویل دا د هغو کسانو فرمایش وي چې واده یې وي. دوی وایي ځوانان لوړه موسیقي خوښوي نو ځکه موږ نشو ورته ویلی چې د موسیقي آواز ټیټ کړئ. خو بیا هم موږ رسمي مکتوب ورلیږو چې دوی د موسیقي غږ ته یو حد وټاکي. دا ډوډۍ مسله ما هم په سترګو لیدلې چې په ځینو هوټلونو کې په یوه بجه ډوډۍ ورکوي. په دې حقله هم د هوټل مسؤول کسان وایي چې دا هم د واده د کورنۍ غوښتنه وي او دا ډوډۍ کیفیت به موږ یو ځل بیا وګورو چې ولې د ډیرو پیسو په بدل کې بې خونده او بې کیفیته ډوډۍ ورکوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې د دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري. په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبېږي او له حاضرې پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی د دې ونی خبرونه محمدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب مننه لدی وخت مو راکړ ک پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو خلک وایي کیفیت ټیټ دی تاسو پاره سوای
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. که موږ تاسو وینو لکه د هاروارد پوهنتون په همدې ډول د اکسفورد پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وی. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا پخپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 16 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسې توجه وکړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په 2 کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په 2 کټګوریو کې تقسیم کړه، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنې عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې د اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنا باندې چې نږدې 12 کاله کېږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی دی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه نیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعاً د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو 2 کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان دی، په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی. خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، 100 د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وې چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بله مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابري؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کوو د دولت نورو ادارو سره، هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي، د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي، دلته لیستونه شته تاسو پخپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي، دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه یې چې هغوی په امتحان کې نه وو او د موسسې خاوندان یې په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ولکو موږ هغه امضا کوو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنا سمستر چې تېر شو، په دې کې هم شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلف حلقې موجوده وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیول چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکو، موږ یې مکاتب وګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې ورزې د پوهنتونونو نه څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي. دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړی، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همده و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومانداني، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوی ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی، هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 40,000 افغانۍ فیس والی، بل د 100,000 والی، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې موږ هم متيقن یو. که د یوې موسسې 40% د بل 15% شي یا 10% په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 40% د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی، موږ کاملا دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چزمونږ ریاست په تیرو دوه کالو کې وکړل، دا ټولو ته واضح دي. تاسې وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلف عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پریکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسې وګورئ چې پخوا داسې هم شوي وو چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغه اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا دی 100 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسې څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم ډیپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه ده.
Thank you. پخبل منس کی جیتا